نامغږي لوی لارې ولسوالۍ اطرافي سیمې د وسلوالو په ولکه کې ورکړې دي او په اوس وخت کې ډېرې سیمې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. خو د نظامي ادارو تر منځ نامغږي د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قدرګل زدران نه مني وایي
خبره د امنیتي ځواکونو تر منځ په کلکه راده وو. زه کړه دوم چې د اوس په لوړي کې زمونږ د ملي اردو د ملي پولیسو د سرحدي ځواکونو د محلي پولیسو ځواکونه په جنگ اخته دي. امانګي همدې ته وایي دغه د امانګي وایي چې دوی هم تلفات ورکوي ځای ورکو په یوه موضوع کې او د افغانستان د خپلې خاورې نه دفاع کوي.
نوموړی که څه هم دا نه مني چې د پکتیا ډېرې سیمې د وسلوالو په واک کې دي، خو د چارو کتونکو په خبره په سیمه کې امنیتي حلقه ورځ تر بلې تنګیږي او ان وسلوالو د ګردیز لویدیز لور ته د جهاد مینې سیمه کې چې د ښار په درې کیلومترۍ کې ده درې وارې د پولیسو په چیک پوینټ په تېره یوه نیمه میاشت کې په رڼا ورځ بریدونه کړي. نږدې لسو پولیسو ته یې مرګ ژوبل اړولې او وسلوال د پیښې له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د کرنې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا د 1,000,000 هکټار ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. په دې هدف له ځینو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شول. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سه‌شنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1,000,000 هکتاره کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د ابیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولای شو بیرته د جنگ نه مخکینی حالت ته لاړ شو او د 1,000,000 هکتار ځمکه چې کومه مخکې ابیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په ابیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودی دي د دې نه زمونږ دهقان څنګه کولای شي چې په عزمی توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو لمخې له جنگونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیون هکتاره هوار خړوبه ځمکه لرله، خو له کورنیو جنگونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیون هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 10 ولایتونو کې شاوخوا 6,000 هکتار ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عملي کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه چې موږ به مخکې شپږ ساعته اوبو چټي بې ځایه تللې، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه ځمکه خړوبوي او حاصل یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکې د نه هموارې له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لامدې لارې خپله نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوبه نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به وستل شوي، نوسازي به کمه شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړې شوي، پیسې به راپیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چاله ویرې پرته د خپلو اوبو په ایسارولو په کروندو کې له هغې څخه د استفادې هڅې ګړندې کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپلو اوبو کار واخلي.
د پاکستان مدافع وکیلانو په کوټه ښار کې د پرونی حمله په وړاندې اعتراض کړی او ویلي دي چې نن محکمو ته نه ورځي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نوري.
د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د یو روغتون مخې ته په ځانمرګي برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شول. دا کسان هلته د بلال کاسی په نوم د یو مخکښ مدافع وکیل مړی ته ورغلی وو. بلال کاسی تر یادې ځانمرګي حمله مخکې په ډزو وژل شو او وروسته یې مړی روغتون ته یوړل شو چې لیدو ته یې د نورو شاوخوا 200 مدافع وکیلانو او خبریالانو ګڼه ګوڼه جوړه شوه او د روغتون په دروازه کې پر دغو کسانو ځانمرګي برید وسو. د پاکستان مخکښو مدافع وکیلانو د دغې حملې په اعتراض کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ به محکمو ته نه ځي. د پاکستان د مدافع وکیلانو شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې د ورځې د برید په اعتراض کې به په ټول هیواد کې مدافع وکیلان محکمو ته نه حاضریږي. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ فرانسوي خبري اجانس ته ویلي چې په دې ایالت کې به ټول شونځي هم د سه شنبې په ورځ د حملې د ویر په خاطر تړلي وي. د ویلې چې هغه کورنۍ چې په کوټه ښار کې یا شاوخوا اوسي خپل مړی خاورو ته سپارلې دي، خو د لیرې پرتو سیمو وژل سوي کسان به نن خاورو ته سپارل کېږي. د کوټه ښار یو اوسېدونکي رفیع الله مندوخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې خپل نظر څرګند کړ.
دا ډېره دردناکه یو غمناکه پیښه وه، او په دې کې زیاتره خلکو چې کوم ژوند له لاسه ورکړی دی، هغه وکیلانو، یو وکیل په ډېر وخت باندې د هغه جوړېده، او یو وکیل چې څومره خواري کوي، څومره د هغه د کورنۍ له هغه سره یو همدرد دوی هغه ودی شوبه ته ځانګړی کړی وي. پر یو ځای باندې سدومره زیاته وکیلان د یو داسې ځپلی ولس د پښتانه یا د بلوچ، نو دا په دې حواله باندې ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده. دومره زیات وکیلان به په ډېر وخت باندې کېدای شي یو سدی وغواړي. سدومره زیات وکیلان بیا موږ ولرو، موږ جوړ کړو دغه الوست خلک، هغه سرګور خلک د دې ټولنې. باید زموږ ادارې، زموږ امنیتي فیصله اسټابلیشمنت په کار دی چې هغه نور هم پر دې باندې زرک شي، او د پیښه عملین ونیسي، او د قانون منګولو ته وسپاري.
د دوشنبه په ورځ چارواکو ویلي وو چې د ټپیانو شمیر 112 دی چې پکې وښت سخت ټپیان دی، او کراچي ښار ته د حواله لارې انتقال شول. فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې په کراچۍ کې د اغا خان روغتون یو ویاند ویلي چې د دغو ټپیانو روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. د دې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار او داعش دواړو منلی وو. جماعت الاحرار ډله په 2014 کال کې رامنځته شوه، چې روان کال یې د لاهور ښار په یوه پارک کې د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې مسؤلیت هم منلی وو. دغه حمله په پاکستان کې تر ټولو خونړیو حملو څخه یوه ګڼل کېږي، چې پکې 15 کسان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ جماعت الاحرار یوه تروریستي ډله اعلان کړه، او په یوه اعلامیه کې یې دا ډله د تحریک طالبان پاکستان یوه څانګه وبلله چې غړي یې په قبایلي سیمو کې دي. فرانسه خبری اجانس راپور کوي څو ساعت وروسته چې د کوټې د دوشنبه د حملې مسؤلیت جماعت الاحرار ومانه، داعش هم اعلان وکړ چې دا حمله دوی کړې ده، او د 200 کسانو د وژلو ادعا وکړه. بلوچستان چې له ایران او افغانستان سره پر پوله پروت دی، د تیلو او طبیعي ګازو پراخې زیرمې لري، خو د اسلامي سخترځۍ، د سنی او شیعه ترمنځ جګړو او جلا غوښتونکو له ستونزو سره مخامخ دی.
نن د بلوچستان یالت په اکثرو سیمو کې د پرونی ځنوژن کې حمله پر ضد بشپړ کار بندیز دی. په پرونی ځنوژن کې حمله کې د مړو شمیر دراویا تر رسیدلې دی. د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه.
زمانم زار خان ناصر دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. دا ډیره درخراش او دردناک واقع ده. په کار دي چې کوم زموږ سکوټي ادارې دي، پر دې باندې حکومت کوم خرچه کوي، هغه د پدې حواله باندې اقدامات وکړي، او د سکوټي په حواله باندې هر وخت حکومت خداوي کې سمور سکوټي سخت کړي ده، او د شتګردي ختم کړي ده. بعض اوقات صوبای وزیر اعلی او خاص کر صوبای وزیر داخله سي دي، هغه خدای نه پریس کانفرنس کوي چې د شتګردي ختم سو، بالکل ختم سو، او کوم د شتګردانو هغه ختم، لیکن بیا څنګه واقعیت وسی نو کوم زدي کوم داوی کړي دي، هغه داوی دي غره.
زه ماما قدیر بلوچ خبر کوم، وایس فار بلوچ میسنگ پرسن. زه خبر ډیر افسوسناک ثانیه پیش سو، موږ د دې سخت الفاظو کې مذمت کوو. د دې ولې گورنمنت پاکستان یا صوبای گورنمنت د دې کې ناکام شوی دی. دا هر کله دا رنگول کیږي بیا الرټ سي، مخکې دا الرټ نسی. ولې باید دا دهشتگردان یا هر څوک کې دا وایي کې دا دهشتگرد دی، ته ولې مخکې د دې اقدام نه کوي؟ پرون دا ثانیه اوسو دغه کې اکثر ریات بلوچ وکیلان غا او پښتون وکیلان غو د دې د پاره مشت ډیر افسوس دی.
زمانم عمران دی، ز جوب وسیدم کایما. سی امن سی د سولت ډیر زوري ده، او دغه لپاره په کار دي چې کوم پورتونه بیا ډیر کردار ادا کی، او د امن کوشش وکړي.
زمانم کریم ناصر د زل جوب سره تعلق لرم. دا فرنس کوم واقعیا په کوټه کې وسول، دا خدای ست د ټول انسانيت لپاره ډیر زیات ظلم، ډیر زیات غټه واقعیا وسول، به خاص طور پر د پښتني سیمه لپاره. نو په دغه کې ډیر زیات وکیلان، ډیر زیات تعلیم یافته خلک شهیدان سره، د ټول قوم ډیر غټ تاوان وسو په دغه واقعیا کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته د اول وار لپاره روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی چې دی به له خپل روسي سل ولادیمیر پوتین سره وګوري، او پر ځینو مسایلو به خبرې سره وکړي. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې په تیر نومبر کې د ترکیه په خاوره کې د روسي جټ الوتکې له لوېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وې. هغه مهال د روسیې جټ الوتکه د سوریه پر پوله د ترکیې F-14 الوتکې لخوا وشتل شوې، او یو روسی پیلوټ هم په هغې پیښې کې وژل شوی و. مسکو له همدې کبله پر انقره اقتصادي بندیز ولګوه، خو په جون میاشت کې ولسمشر اردوغان د هغې پیښې په اړه پښیماني وښوده. پوتین بیا وروسته ترکیه ته د سیاحتي پکیجونو لار بیا پرانستله او هم یې په خپل هیواد کې د ترکیې پر خوراکي او ساختماني وارداتو لګول سوي بندیزونه لرې کړل. دغه ورځ په ترکیه کې د تېرې میاشتې تر کودتا وروسته چې د ترکیې او لویدیځ اړیکې اغېزمنې کړې، روسیه لومړنی هیواد دی چې د ترکیې ولسمشر ورځي. تر دې کودتا وروسته ولادیمیر پوتین یو له لومړنیو نړیوالو مشرانو څخه و چې اردوغان ته یې تلیفون وکړ او له هغه څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. رجب طیب اردوغان تر سفر دمخه په استنبول کې د روسیې اتارتاس خبري اژانس سره په مرکه کې د سفر د اړیکو جوړولو لپاره یو نوی پایله وباله. دی وایي زه دغه سفر ته د یوه نوي پیل او د دواړو هیوادونو د اړیکو د یوې نوې صفحې په سترګه ګورم. غواړم د خپل ځان او خپلو خلکو په استازیتوب د روسیې ولسمشر او خلکو ته خپل درناوی وړاندې کړم. د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سوریې د سولې په راوستلو کې مسکو تر ټولو مهم رول لرلی سي، خو وایي په دې برخه کې باید روسیه او ترکیه ګډ اقدامات وکړي. دوی وایي کېدای سي په دې همکاري کې ایران، قطر، سعودي عربستان او متحده ایالات هم ورګډ کړای سي. د اروپایي شورا د بهرنیو اړیکو څیړونکي وایي شایي له لویدیځو هیوادونو سره د ترکیې د اړیکو خرابوالی د روسیې او ترکیې ترمنځ نږدېوالی لا ډېر کړي. د روسیې الوتکې تر لویدو وړاندې مسکو او انقره غوښتل د سوریې او اوکراین په اړه خپل منځي اختلافات لرې کړي، ځکه دغو اختلافاتو د ترکیې له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد او په انقره کې د روسیې لخوا د اټومي دستګاه د جوړېدو په څیر ستراتیژیکو همکاریو ته زیان رساوه، خو دا پروژې د اړیکو د خرابوالي له کبله په ټپه ولاړې وې. اوس چې روسیا هم د اوکراین د بحران له کبله د لویدیځ د بندیزونو سره مخامخ ده او د ګازو بیه یې رالوېدلې ده، نو د روسیې او ترکیې دواړه مشران غواړي په خپلو کې سوداګري له سره پیل کړي. ولسمشر اردوغان روسي رسنیو ته ویلي چې غواړي د ترکیې له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد پروژې او د اکویو اټومي دستګاه د چارو د ختمېدو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي.
امردل چې د روسیې او ترکیې چارواکي سره ګوري او پر ځینو مسایلو خبرې سره کوي. د جاپان پر ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټوم بم د غورځولو د ولسو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د دې هیواد مشرانو یو بیا د اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره ژغ اوچت کړی دی. د جاپان چارواکو د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغو بمونو له کبله ویجاړې شوې سیمې وګوري او حقیقت خلکو ته بیان کړي. له هیروشیما وروسته پر ناګاساکي ښار په دویمه اټومي حمله کې له 10,000 زیات کسان سمدستی وژل شول. نورحال د نوریاس نوری په راپور کې.
دا د هغې زنګ غږ دی چې نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د اټوم بم د غورځولو د کلیزې په لمانځلو کې وغږول شو. جاپان نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه اویومه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغې ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 4,000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکټیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځاوه. دغه بم 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه مراسمو ته په وینا کې وویل: زه د هغې یوازنی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریځ او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې استاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال له دې ښاره کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل: د دې حقیقت په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاک وي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ښار ته ورشي. د ناګاساکي د ښاري شورا مشر ماسانو میګوما هم ورته غوښتنه مطرح کړه او وی ویل: د ژمنې یو نوي حس ته په پام سره د دغو هڅو په دوام کې بیا د نړۍ له مشرانو غواړم چې د اټوم بم له ځایونو کتنه وکړي او د دغو بمونو د حقیقت په اړه خلکو ته ووایي. د اټومي وسلو په اړه د جاپان د پالیسۍ درې اصول دا دي چې دا هیواد باید اټومي وسله ونه لري، نه یې تولید کړي او نه هم نورو ته اجازه ورکړي چې په خاوره کې اټومي وسلې تولید کړي.
په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز ته نږدې روانو ناامنیو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي. د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې پیل شوو جګړو ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي. د غور په پسوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. د کرنې وزارت غواړي زیات